アバサテラジオ。
درنو دوستانو سلامونه اونې کې هیلې مې ومنې زه اجمل اندیم او زما همکاران مو په ازادۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې هرکلی کوو. نن د چهارشنبه ورځ ده، د سمبولي یوګي د میاشتې څلورمه نیټه ده، د اگست شپږویشتمه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونې د اف ایم 5.5 اورېدل کیږي. لا سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیل کوو. په سر کې هم دا مهم خبر نو سرټکی راپورونه وایي تیره شپه په موساکلا ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمنځ تودې جګړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې د مشر رور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی، او د ترکیې ولسمشر پرون د دې هیواد صدراعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. د هلمند ولایت د موساکلا ولسوالۍ نه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې تېره شپه دغلته د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ تودې جګړې شوې دي. په جګړو کې دواړو لورو ته د تلفاتو یادونه هم شوې ده. د خبرونې په جریان کې به په دې اړه په مستقیمه توګه له هلمند حال در سره شریک کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی د شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د 2 کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او ترسره کولو کې لاس لري. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب او ولسای ولسوالیو کې لږ تر لږه 1000 وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي. د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجانی پرون ازادۍ رادیو ته ویل په دې ولایت کې تر زرو زیات بهرني وسلوال فعالیت لري. د معلوماتو پر اساس په تګاب او لسای ولسوالیو کې به ښایي تر 1000 زیات وسلوال طالبان فعالیت کوي چې تر 250 پورې ښایي بهرنیان وي. د اروپایي شورا پارلماني اسمبلۍ پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه د ښځې د افغانانو ښځو لپاره د وسلو هاول د بشري حقونو د کلنۍ جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د دې ادارې مشرې منیژې نادري ازادۍ رادیو ته وویل
ما اولین سنتر خدا د 2008 باز
کړم. دوی موږ په افغانستان کې خپل لومړی مرکز په 2001 میلادي کال کې پرانیست، او له هغه راهیسې تقریبا 14000 ښځو زموږ له خدمتونو ګټه اخیستې. د میرمن نادری په وینا د ټولنه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورنۍ او ټولنیز تشدد قرباني ښځو ته د امن کورونه لري. دوی کورنۍ ته حقوقي مشورې ورکوي او د ښځو د حقونو په اړه معلومات خپروي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدراعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. څو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسون مشر سادی ګوین پرون ویل چې پارلماني ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. د امانو په وینا دا معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. یوکی امانو پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل د اګست په 15مه نوي اسناد ورته رسېدلي، خو نشي ویلی چې څومره نوي معلومات پکې ځای شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکیې سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عایش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل چې دا موافقه په راتلونکو څو ورځو کې عملي کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د عایش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل کړي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکمه کړه. د چین مرکزی بانک د اسعارو په مارکیټ کې بحران وروسته پرون د پیسو د ګټې فیصدی 0.15 تر کم کړه. د چین حکومت همدارس په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلخت د سیاتول لپاره د بانکونو د ذخیره اندازه هم کم کړې چې امریکا او اروپا سهم ته یې ګټه رسولې ده. دا خبر نه
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات واټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3.3 اتلس ده. په کندهار کې به اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2.22 اټکل سوې ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 2.3 اتلس. په جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 9.1. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به هم د نن لپاره اسمان شین وي. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 2.15 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 8.15 ده. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 4.11 اټکل سوی ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې به په خبرونه کې هلمند ته لاړ شو. د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت حال بدل کړو. د دې بمام خبر کو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی د حقانی شبکې د مشر رور عبدالعزیز حقانی د تروریسانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په وروستیو کې څو ځلې د بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته غوښتې ده. په دې اړه رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د غزنی ولایت یو شمېر مدني ټولنې او په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي د غزنی سرپرست والي موسی خان اکبرزاده تورنۍ چې په نامنیو کې په خپله لاس لري. دا پاکستان د پوز لوی درسیز پرون په دې هیواد کې د پوزي محکمو د شمیر د زیاتیدو امر ورکړی. په دې اړه رپورټ در سره شریکو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، تیر شپه د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ د جګړو شاهد و. دغلته د حکومت مخالف وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوې دي او له حکومتي ځواکونو سره پنختو بوختي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال ایلیا استایر سره هم د اوس په تماس کې دی. د ایسب سار دی په خیر ستړی مشي. د موسی قلعه د ولسوالۍ په اړه تازه معلومات کا اوریدونکو ته ووایي.
انکر تاسو اوریدونکو سره مرسته څه چې د مخکې مده مساکله د ولسوال محمد شریف سره خبرې وکړلې. هغه ازادي راډیو ته چې د مساکله په ولسوالۍ کې تیر شپه چې د چلګونو وسلوال لخوا د ولسوالۍ پر ودانۍ کوم برید پیل شوی دی، تر اوسه پورې دوام لري. چې ما خپل هم ډزې واورېدلې او ډېرې شدیدې ډزې وې. ډول چې په دې جګړه کې د دوی څخه د امنیه قمندانۍ تعمیر نیول شوی دی، یعنې طالبان نیولی دی. دغه ډول یې کلینیک نیولی او د زړی ولسوالۍ د نوې ولسوالۍ ودانۍ چې دا درې سره یو په بل پسې پیوست ولسوالۍ دا درې سره طالبان په لاس ورغلي دي. د بازار په شمول دا ټولې سیمې تېره شپه طالبان نیولي دي او اوس یوازې دوی دومره امکانات لري چې د هوا د لارې یا دوی ته د قطاعاتو مرسته ورسېږي او یا دوی بې عزت ځایونه وباسي چې سرونه سلامت ویسي. را په دې خوا په سیمه کې طالبان ډېر زیات ننوتلي دي، ټولې ودانۍ نیولي دي او ډول چې موږ تر اوسه پورې یوازې 15 د ملي پولیسو ټپیان لرو او دغه رنګه د اردو هم یو شمېر سرتیري یاد کړي چې وژل شوي دي. خول چې وضعیت ډېر زیات خراب دی او په دې هم نه پوهېږي چې دوی ته تر اوسه پورې تېره شپه د ملي اردو کوم کومک رسېدلی کله دې رسېدلی او د مړو او تلفاتو دقیق شمېره مو نه ولډول. په دې جنګ کې طالبان ته هم تلفات رسېدلي دي مګر تر اوسه پورې چې ډج تبادله کېږي نشي کولی د کې کارکام ورکړو.
ډېره مننه الیاس ای، موږ به په روانو خپرونو کې له تاسو سره او همدارنګه په کابل کې له امنیتي ادارو سره بیا هم په تماس کې یو څو د مساکله د روان وضعیت په اړه تازه معلومات له خپلو اوریدونکو سره شریک کړو. دا چې په مساکله کې وضعیت کومې خواته ځي، له مرکزي حکومت څخه څومره مرسته سیمې ته رسیږي، په دې اړه به تاسو ته تازه حال درکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او تر سره کولو کې لاس لري. نوموړی همدارنګه د خپل ورور بدرالدین حقانی له مرګ وروسته د حقانی شبکې د ټولو مهمو بریدونو مسؤلیت پر غاړه لري. د حقانی شبکې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي، له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللي. دا ډله په افغانستان کې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړه بلل کیږي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د عزیز حقانی پر سر 5 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو پخوانی لوی درسیز د حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI وسلوال مټ بللی و. اوس هم افغان چارواکي په دې باور دي چې دا شبکه د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي کړیو سره نږدې اړیکې لري. افغان چارواکي همدارنګه ادعا کوي چې په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال دا شبکه نه ده ځپل شوې او لا هم په افغانستان کې پر حکومتي ادارو او ودانیو د بریدونو لپاره فعاله ده. دا حقانی شبکه په 1970 کلونو کې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم سره د مخالفت لپاره جوړه شوې وه او د افغانستان په کورنیو جګړو کې هم ښکېل وه. رپورټونه وایي دا شبکه لا هم په قبایلي سیمو کې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې دي مرکزونه لري او له هغه ځایه د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ حملې ترسره کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په روان هجري لمریز کال کې څو ځلې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته غوښتي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد په 12 ولایتونو کې مځکني او هوایي عملیات روان دي، خو افغان کارپوهان وایي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د بری لپاره پکار ده چې حکومت له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه په سمه توګه مدیریت کړي. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ټول هوایي او ځمکني عملیات په یوازې توګه ترسره کړي، خو د دوی په وینا په ډیرو کمو مواردو کې افغان ځواکونه دې ته اړ کیږي چې له نړیوالو ځواکونو هوایي مرسته وغواړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت د غوښتنو له مخې نړیوال ځواکونو څو ځلې له افغان ځواکونو سره هوایي مرسته کړې.
هغوی موږ سره د ننګرهار په ولایت کې زموږ سره همکاري کړې وه، په بدخشان کې په یو څو مواردو کې زموږ سره هم کومک کړی و، د کندز په ولایت کې هم موږ ترې نارزو کړې وه، وایش مو کړې وه، هغوی زموږ سره مرسته کړې وه. نو کوم ځای کې چې موږ مرستې ته ضرورت ولرو او زموږ د تقاضا په اساس باندې هغوی زموږ سره مرسته کوي، خپل سر باندې هغوی عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 12 ولایتونو کې 14 ځمکني او هوایي عملیات پلان شوي چې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. فاریاب یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د حکومتي مسؤلانو په وینا ډېر ژر به له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي، خو اوس اندېښنه دلته ده چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکني عملیاتو کې کافي امکانات په واک کې نه لري. افغان څېړونکي وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو افغان ځواکونه په جدي ډول د نړیوالو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پر ځان بسیا شي، اړتیا ده چې حکومت له ناټو او امریکا سره د دفاعي او امنیتي تړونونو ښه مدیریت وکړي.
مطابق با توافقات امنیتی ما هم با ناتو و هم با ایالات متحده،
امریکا و ناتو سره د افغانستان د توافقاتو پاساس افغان امنیتی ځواکونه باید تر 2023 کال پورې د ناټو ځواکونو په څیر تجهیز سي. د افغانستان دولت باید په دې برخه کې وړاندیزونه ولري، فشار راوړي تر څو د خپلو ظرفیتونو یوه برخه د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي.
نوموړي وویل اړتیا ده چې د افغان ځواکونو د تجهیز تر څنګ نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې هم فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. ښاغلي کوهستاني همدارنګه وویل که چیرې امریکا او ناټو د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل برخې ته لازمه پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به د سیمې او نړۍ هیوادونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو و بجو او 15 ته خو ته یو بیا د مهمو خبرونو سټکی. دا هلمند مساکلا ولسوال وای تیر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی. د امنی قمندانۍ په شمولي یو شمېر ودانۍ نیولې دي. نوموړي د عجلې پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب ولسای ولسوالیو کې لږ تر لږه زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د دوی په وینا تر 150 زیاتې بهرنیان دي. دا اروپایي شورا پارلماني اسمبلی پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغانانو ښځو لپاره د وسلو هاول د بشري حقونو د کلنۍ جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په مخدره موادو د معتاد کسانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله څو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوسي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. فارین پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک د خپل دښمن په غوړ انتخاب کړي. په دې لیکنه کې لیکوال ټینګار کوي چې د طالبانو نوی مشرتابه د افغانستان د شخړې د سولې هواري لپاره وروسته مناسب فرصت دی، او کچیرې له دې فرصت څخه استفاده ونه شي نو د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یادایش بله افغانستان څخه بل عراق او سوریه جوړ کړي. فارین پالیسی د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کوي. وایي په دې وخت کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د خپلې ډلې د یو موټی کولو هڅې کوي، د سولې او پخلاینې د وړاندیزونو لپاره ډېره لیوالتیا نه ښیي. خبرونه د طالبانو د نوي مشر پر سر د اختلاف له کبله د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه څخه د طیب اغا د استعفا او بلخوا د طالبانو له نوي مشر څخه د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د ملاتړ یادونه کوي. وای دی په خوده په پام د امریکا پالیسی جوړونکو باید انتخاب کړي چې آیا د پوځي بریاو لپاره د طالبانو وسنۍ کمزوري مشرتابه نور هم کمزوري کوي، او که د دې نوي مشرتابه سره د پاتېشتین سجام پر مټ سیاسي جوړجاړی کوي. خبرونه د اسلامي دولت د وسلواله ډلې چټکی پراختیا ته په اشاره وایي د دې خطر شته چې له ځان سره د منسلارو مخالفانو د یو ځای کولو فرصت له لاسه ووزي. فارین پالیسی زیاتوي په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې پخوا هم ځینې فرصتونه له لاسه وتلي. خبرونه یې دلیل د امریکا هغه پالیسی یادوي چې د طالبانو په بشپړې ماتې ولاړه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي افغان حکومت دا مهال پر خپلو دښمنانو په دقت غور کوي. لیکوال وایي سره د دې چې د وسلوالو طالبانو د فعالیت سره د مخالفت لپاره بیخي ډیر دلایل شته، خو د نن ورځې طالبان د هغه څه په مقایسه چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به یې افغانستان ته راوړي منځلارې دي. د نیویارک ټایمز رسپانې بیا میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو ټیم په ضد د ولسي افغانانو د وژنې په تړاو د جنایي دوسیې د پرانستې په اړه لیکنه کړې. ورسپانه وایي د امریکا پاوز په افغانستان کې د 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د ولس ولسی افغانانو د وژنې د یوې لړۍ په اړه چې افغان چارواکو پکې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوه ډله ملامته کړې وه جنایي څېړنې بیا پیل کړي. د امریکا د پوځ د جنایي څېړنو د ادارې یو ویاند نیویارک ټایمز ته د یو شمېر ولسی افغانانو د وژنې په تړاو د جنایي څېړنو د بیا پیل خبره تایید کړې. رسپانه وایي افغان پوځي څېړونکو چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په امر یې په دې اړه څېړنې کړي، په دې وژنو کې هغه تحقیق کوونکي ملامته کړي چې د نرخ ولسوالۍ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو ټیم برخه وه. په دوی کې د ذکریا نورزي په نوم یو افغان ژباړن هم شامل و چې د امریکا تابعیت هم درلود. خبرونه وایي په نرخ کې دا نیونې له 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې شوي، او د ورکو کسانو جسدونه ورپسې په وروسته څو میاشتو کې موندل شوي. رسپانه په دې اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د توندرې زیادونه کوي چې پر دې وژنو یې سخته غوسه ښودلې وه،
او د امریکا ټولو څنګهړو ځواکونو ته له میدان وردګ څخه د وتلو امر کړی و.
په افغانستان کې د خزو د حقونو او مدافع ټولنه خزی د افغان خزو لپاره د وسلاو هابل کلنۍ جایزې ته په دریو وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوی. د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغانو ښځو لپاره په 2000 میلادي کال کې جوړه شوې او اوسمهال په 14 ولایتونو کې فعالیت لري. د دې ادارې مشر منیجې نادری ازادي راډیو ته پرون وویل چې دوی افغانو کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقونو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او له هغو ښځو سره چې د کورنی تشدد قرباني سي مرسته کوي. د میرمن نادری په وینا ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنې په تیرو څو کلونو کې تر 14000 زیاتو ښځو او نجونو ته چې د جنسي تجاوز، جبري ودونو او شکنجه قرباني سوي وي مرستې رسولې دي. منیجه نادری وایي موږ په 14 ولایتونو کې د هغو کورنیو لپاره چې ستونزې لري د مشورې مرکزونه جوړ کړي دي. موږ د کورنیو مسایلو لپاره مشاورین لرو چې د ستونزو د حل لپاره له خلکو سره خبرې کوي. بعضې مسلې چې ډېرې خطرناکې وي محکمې ته یاستو او مدافع وکیلان هم لرو. د محکمې تر پرېکړې پورې موږ ښځې او نجونې د امن په خونو کې ساتو. موږ په 14 ولایتونو کې د امن کورونه لرو. منیجه نادری زیاته کړه چې نږدې 80% افغاني ښځې په خپلو کورونو کې له یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د دې په وینا د ښځو وهل ټکول په ډیرو سیمو کې عام ستونزه ده. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پر ښځو د جنسي تیری پیښې زیاتې دي او په جنوبي سیمو کې په عمومي ډول جبري ودونه او په بدو کې د ښځو ورکول له اساسي ستونزو ګڼل کیږي. په افغانستان کې له ښځو سره د مرستې د دې ادارې مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت خرابوالی د دوی فعالیت ته تر ټولو ستره ستونزه ده.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی ولایت یو شمیر مدني ټولنې او پولیسي چرګه کې د دې ولایت استازي د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده تورنوي چې په نامنیو کې لاس لري. دوی هم درنګ له مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره دی د غزنی والی لري او په ځای دی داسې کس پدند وګماري چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. خو د غزنی والی دا تورونه به بنسټه کني. په دې اړه د ناجیې صفایي چمتو کړی رپورټ اورو.
په غزنی کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د دغه ولایت استازي وایي چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له طالبانو ملاتړ کوي او دوه ځلې په متحده عربي اماراتو کې د داعش له استازو سره هم کتلی دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د خپلو ادعاو په اړه کافي اسناد لري او زیاته کړه چې ښاغلي اکبرزاده اماراتو ته د سفر پر مهال له مخالفینو څخه پیسې هم ترلاسه کړې دي.
وخت خود والی صاحب که جبهه میزه دو واسکتای انتحاری برایه دیگه
کلا چه دوالی لمه چخه انتحاری واسکتون پیدا کی گی نولده نورو اسنادو تا بارتیا نوی خاغلی والی دو زلا پا اماراتو که هم دا داعش لا مسلون سرکتلی دی او پا هر سفر که لدو سو زر دالار و چخه دیر پیسی دا سفر پتوگا اخیستی دی. هر باری که
رفتن بلای 200,000 دالار همینا سفریا گرفتن.
دوی هم درنګه په یو پریکړه لیک کې له حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له دندې لري او پر ځای داسې څوک وټاکي چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. د غزنی استازو وویل چې په دې ولایت کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي او که چیرې حکومت د امنیت د ټینګښت توان نه لري باید خلکو ته وسلې وویشي تر څو له ځان نه دفاع وکړي. د غزنی مدني ټولنې په داسې حال کې د دې ولایت سرپرست والی په بېغورۍ تورنوي چې د دې ولایت امنیت ورځ تر بلې خراب پیږي او سوزله پکې د عام خلکو د برمتنیونې پیخي هم وشوي. خو دا چې د غزنی د سرپرست والی پاړه د بیغوري او لوسلوالو مخالفینو سره د اړیکو ادعاوې تر کومه حقیقت لري دا به د غزنی لوالی موسی خان اکبرزاده څخه واورو.
دا پوچ ادعاګانې دي، دا یو تعداد غلي دي چې د دې بیغلو مخه نیول شوی ده، دا یو تعداد ظالمانه چې د دې ظلم مخه نیول شوی ده. زه د طالب دښمن یم، زه د داعش دښمن یم. دغه طالب پروتوکولی ده، یو ورځ طالب مقابل کې خبره نه کوي او دا چې اوس حرمینو سره دښمنی لري یو زما باندې دا کوي چې زه عمرې ته تلم. هر کال زه په اخیری لس ورځو کې الحمدلله عمرې ته تلم او زه له خدای نه شکر گزارم چې دا ماته هر کال نصیب کړی. یو پوسټمونه ده سقوط شوی، یو لسوالی منا د سپورت سره
لوسوالو مخالفانو سره د دولت په داخل کې د یو شمیر کړیو لخوا د همکارۍ تور سنوي خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې اجرایي رئیس هم دا مسله تایید کړې او ویلي چې د دغو کسانو په پیدا کولو کې به جدي هڅې وشي.
خبری مجله اوري
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:26 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون په دې هیواد کې د پوځي محکمو د شمیر د زیاتېدو امر ورکړی، څو له تروریزم سره تړلې دوسیې پکې وڅېړل شي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې واورو. ورپسې د ژوند رنګونه خپرېږي.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا پرون ویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچي ښار کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچي کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړې شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچي ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او دا هم نه معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیې تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوي دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچي د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 60 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود و. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتې د بشري حقونو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړي دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالې حملې وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ څو د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوی وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. دې محکمو ته دوسیې د سیمه ییزو حکومتي چارواکو له لورې استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د رواني میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. ستري محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
درنو دوستانو، د ژوند رنګونو په دې مرکه کې له 14 کلنې ماشومې نجلۍ سره غږیږو. دا نجلۍ مرزیه نومیږي او په داسې ناروغۍ اخته ده چې هره اونۍ د وینې بدلولو ته اړتیا لري. مرزیه دومره باهمته نجلۍ ده چې له درد سره سره بیا هم خاندي او ژوند ته امیدواره ده. ورته غوږ بشو چې د ځان په اکله څه وایي.
سرنج قانون لایزیکس ته نه ورته وایي وینې په منځ کې کیږي، هغه موږ ته مفت راکوي. دا ټول شیونه موږ ته مفت راکوي.
څومره وخت پس وینه بدلې؟
یوه هفته پس.
ښه، کله چې دا یوه هفته پوره کیږي که نه، اینه هغه وخت بیرته څنګه یې؟
هغې وخت کې بیا بدن مې ډېر زیات درد کوي او کله تبه مې ورسره وکړم، سر مې درد کوي، ملا مې درد کوي، بیخي ناراسته غونته یم، بیخي نسم کولی چې وګرځېږم، بس بیا پراته یم.
په کور کې وضعیت سره کم سره کیږي، کور کار خو به نه در باندې کوي؟
نه، کور کې ټول راته وایي وایي ته کلارې کښېنه، کم یو راته وایي دا پلانکې شي او که زه مې ورته وایم ګوره ورته په ما کار کوي، هغه ورته وایي پرېږده هغه په خپله په سهله تاسو پرې کار کوي نور کار
کار څوک نه در باندې کوي.
نه،
څنګه ده بیا کور خو به درته وایي نه چې موږ تاته وینه نه شو اخیستلی، یا رفتی تاته له کومه کودس خو به نه وایي؟
نه، کور کې ټول په ما باندې درد راسي، ټول ما سره خفه یي.
څنګه دوا خو به دې قضا کوي نه یا درنه یېږي خو به نه؟
کله کله
درد زیات نه یی؟
نه، هغه دوا نه ده چې درد کمی چکی، هغه خالی دوا اوسپنه کمی.
که ونه خوري تاوان خو درته کوي؟
تاوان خو درته کوي خو یا
یریږي دی بې پروایي خو نه اوسره کوي؟
نه، بې پروایي نه کوم، کله کله خپله په زوره یې نه کوم، کله نه یې رسي.
بد مزه ده
او بد لگی کی پودر غنت دیش نه هغه سار کی جوس کی پنهره خورل کی غډیر زیات بد لگی کی
ها بیا څه په فرق کی نه کور کی دوا ولې نخره
نه څنګه ته چی
سوې مثلا لو مریضانه ته چی تاونی مریضان دی کنه په کور کی ناس دی نو امید دی ته چی زړه ځان ته خوري ته وو ته سوې
زوې مته دا خو نه سي پری خودلې خپل زړه په درد کی هر څنګه چی سی کور کی خو مریضی چا خو پی زړه خوشاله نه کنه خو د دین علاج کوي خدای به درته کی خبسی چې چا په بدن درد څومره سړی زړه دغه زړه به خسي دا غمو تاسو
خپل مریض ته څه وایي خپل ځان ته خفګان کوي
نه غوړي خفګان نه کوي واغ د خوشاله کوي
دوستانو په همدې پروګرام سره د ژوند رنگونو سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. مصطفی صدیقی په بل خبرونه کې در سره دی.
انسب تشکر موندنه باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. افتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در صدر گزارش های این مجموعه خبری، ایالات متحده آمریکا برادر رهبر شبکه حقانی را در فهرست تروریست های جهانی جای داده است. در پهلوی این مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم و در مسائل منطقه میشنوید که هدف از افزایش محاکم نظامی در پاکستان چیست. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. موسی قلعه هلمند شاهد درگیری سنگین. یک انجمن زنان افغانستان در فهرست نامزدان نهایی یک جایزه معتبر حقوق بشر جای داده شده و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا و ترکیه جزئیات فنی یک توافق در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی را نهایی ساختند. با این خبر آغاز میکنیم که از درگیری شدید در ولسوالی موسی قلعه هلمند خبر میرسد. محمد شریف ولسوال موسی قلعه گفته است که شب گذشته ده ها تن از طالبان مسلح با حملات تهاجمیشان بسیاری از ساختمان های حکومتی را در موسی قلعه در کنترل خود درآوردند. آقای شریف گفته است که در درگیری ها تلفات هم وارد شده، اما هنوز رقم دقیق تلفات معلوم نیست. این در حال است که عمر زواک سخنگوی والی هلمند دیروز گفت که نیروهای افغان توان دفاع از موسی قلعه را دارند و نیروهای تازه نفس هم به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند. تا لحظات دیگر گفت و شنود داریم با آقای زواک. مقامات در کاپیسا میگویند که در ولسوالی های تگاب و علسای کم از کم 1000 تن علیه قوای حکومتی در جنگند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا دیروز به رادیو آزادی گفت که در این ولایت همچنان بیش از 100 جنگجوی خارجی در فعالیت های تخریبی ضد حکومت دست دارند.
شاید که ورسوالی تگاب و علسای و نیروهای خارجی که با اونا همکار هستن و کمکی میان و از دری افغانی ها شاید که در حدود 1000 نفر باشد. طالبایی هستن که در مقابل نیروهای امنیتی می جنگن. تقمیل می شک که در حدود 100-150 نفر بیرونی باشن خارجی و باقی از خود منطقه است.
آقای سنجنی افزود که عوامل اساسی ناامنی در این منطقه بیکاری و عدم ثبات سیاسی است. والی کاپیسا و خبرنگار رادیو آزادی گفته است برای رفع این مشکل تلاشا جریان دارد. اسامبله پارلمانی شورای اروپا یک انجمن زنان افغان را در فهرست نامزدهای نهایی جایزه حقوق بشر واسلاو هاول جای داده است. جایزه حقوق بشر واسلاو هاول همساله به افراد و یا سازمانهایی داده می شود که برای رشد جامعه مدنی و دفاع از حقوق بشر فعالیتهای فوق العاده ای انجام داده باشند. منیژه نادری رئیس این انجمن دیروز به رادیو آزادی گفت:
ما اولین سنتر خود را 2007 باز کردیم. تا به حال تقریبا 16000 زن از برنامه ما مستفید شده.
این جایزه 60000 یورو با خود دارد که اسامبله پارلمانی شورای اروپا، حکومت جمهوری چک و اداره آزادی واسلاو هاول آن را تمویل میکند. برنده نهایی این جایزه در 28 ماه سپتامبر در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام میشود. رادیو آزادی. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده عبدالعزیز حقانی برادر رهبر شبکه حقانی را در فهرست تروریست‌های جهانی گنجانده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که عزیز حقانی از چندین سال در برنامه‌ریزی و انجام حملات با استفاده از وسایل انفجاری دست ساز علیه اهداف دولت افغانستان دخیل بوده و نیز پس از مرگ برادرش بدرالدین حقانی مسئولیت همه حملات عمده شبکه حقانی را به عهده گرفته است. شبکه حقانی مستقر در پاکستان با القاعده ارتباط نزدیک داشته و به انجام شمار زیادی از مرگبارترین حملات علیه اهداف در افغانستان مقصر دانسته شده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا و ترکیه جزئیات فنی یک توافق در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی را نهایی ساختند. بر اساس این توافق ترکیه باید به طور کامل در حملات هوایی بین المللی علیه دولت اسلامی سهم بگیرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیروز گفت که احتمالاً تا چند روز آینده این توافق تکنیکی عملی خواهد شد. او افزود که ترکیه به زودترین فرصت ممکن به مشارکت کامل در عملیات نظامی علیه جنگجویان داعش متعهد است، گروهی که در تابستان سال 2014 بخشای بزرگ از سوریه و عراق را تحت کنترل خود درآورد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه احمد داوودوغلو صدر اعظم این کشور را موظف به تشکیل یک حکومت موقت ساخته است. سعدی گوین رئیس کمیسیون انتخابات ترکیه دیروز گفت که انتخابات در اول ماه نوامبر برگزار خواهد شد. داوودوغلو بعد از انتخابات ماه جون که در آن حزبش اکثریت را از دست داد نتوانست حکومت ائتلافی تشکیل کند. صدر اعظم حالا 5 روز دیگر وقت دارد که کابینه موقتش را تشکیل کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 23، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فرست کاملتر تازه ترین ها. عبدالعزیز حقانی در فرست تروریستان جهانی. بیشتر تا لحظات دیگر. جنگ در موسی قلعه، آیا نیروهای افغان توان دفاع از این ولسوالی هلمند را دارند؟ با سخنگوی والی صحبت کرده ایم.
تمام قوای امنیتی افغان توان دارد که تمام صحات ولسوالی مفرقرار تحت پوشش خود داشته باشد.
در مسائل منطقه میشنوید که هدف از افزایش محاکم نظامی در پاکستان چیست؟ در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگهای زندگی هم گپ و گفته داریم دلچسب.
میخوایم تلاش کنم درست درس بخوانم، البته تنه که یک وقت پنزیم خلاص شد و مچید یاد نداشته باشم.
اما طور که پیشتر در خبرها شنیدید از درگیری شدید در ولسوالی موسی قلعه هلمند خبر می رسد. ولسوال موسی قلعه گفته که شب گذشته ده ها تن از طالبان با حملات تهاجمیشان بسیاری از ساختمان های حکومتی را در موسی قلعه در کنترل خود درآوردند. رسن میریم به هلمند، جایی که امین اکنون الیاس دایی در خط تلفن با ماست. آقای دایی خوش آمدین. تازه ترین جزئیات در این مورد از چه قرار است؟
مصطفی جان سلام با شما و شنونده عزیز. چند لحظه پیش که شما گفتین با ولسوال مساکله محمد شریف صحبت داشتن، او وقتی که با ما صحبت میکرد برای پرهای بسیار کسی رو مثلا پراغنده رو میشنیده میتونستیم و گفت وضعیت فعلا در مساکلم به یک تعمیر رسیده و گفت که تعمیر کماندانی نو تعمیر کماندانی نو ولسوالی خود و همچنان کلینیک که در 15 متری مرکز ولسوالی قرار داره مقدرات طالبا بوده است و گفتن که ده ها طالبا با اسلحه های ثقیل و سبک آمدن و از 11 بجای دیشب بالای مرکز ولسوالی حمله کردن و گفتن که هنوز هم جنگ و درگیری بین نیروهای افغان و طالبان ادامه دارد. گفته هنوز ما 15 پلیس زخمی داریم که نتانستیم به کلینیک و به یک جای برسانیم به اونا و گفتن که به طالبان هم تلفات سنگین وارد شده و هنوز جنگ ادامه دارد. نمیتونم بگویم که این ارقام در کدام سطح است و گفته که تنها کماندو میتونن و یا مثلا نیروهای اولی میتونن به ما کمک برسونن که کل راه ها در این ساحه بسته شده و طالبا تعمیر کلی ولسوالی که فعلا ولسوال و امیر امنیت مثلا بعضی از اراکین ولسوالی در اون موقعیت داره گفته که معاشره کرده و ما نمیتونیم بیرون بریم و یا بیخی کمک بگیریم.
تشکر از شما الیاس دایی از هلمند در مورد درگیری شدید در ولسوالی مساقله هلمند گزارش می داد. اما سخنگوی والی هلمند می گوید نیروهای تازه نفس برای اشتراک در عملیات نظامی علیه شورشان در ولسوالی مساقله به هلمند رسیدند. عمر زواک گفت که طالبان از چند به این طرف به عملات تهاجمی بر مناطق از مساقله ادامه دادند. زواک افزود که طالبان توان گرفتن مساقله را ندارند. اما با اساس گزارش ولسوال مساقله گفته اگر به زودی برشان کمک نرسد ممکن است این ولسوالی به دست شورشیان سقوط کند. در گفتگوی تلفنی که با آقای زواک داشتم از او پرسیدم که وضعیت امنیتی در مساقله از چه قرار است؟
بیش از یک هفته میشه که مخالفونی مثلا به بعضی ساحات ولسوالی مساقله حملات تهاجمی خود را اجرا میکنه. خب بازم قوای امنیتی به اون ساحات توانسته که همون ساحات تحت پوشش خود داشته باشه و هیچ کلاب ساحه از دست خود نته و فعلا به اون ساحات انشاءالله وضعیت تحت کنترل است و عملات قوای افغان جریان دارد.
شما از ادامه حملات هوایی نیروهای افغان گفتین جناب ازدواک، اما به اساس یک گزارش گفته میشه که نیروهای تحت امر ناتو هم دست به حملات هوایی زدن در مساقله، تایید میکنین؟
درود پیش قوای شب هم ما راپورای گرفتیم که قوای ایساف هم به ساحات حملات هوایی خود را انجام داره و شب گذشته که بود حملات قوای افغان بود و تمام ساحات تحت پوشش خود داشت و امید است که او را هم عملیات خود به ساحات شد.
وقت خانه حمله هوایی شده اید، آیا به این معناست که نیروهای افغان خودشان به تنهایی توان دفاع از این ولسوالی را ندارن یا چطور؟
بله، ما پیشنشون یادواری کردم که مخالفین حملات پایزنی خود در ولسوالی مساقله انجام داد. خب هم قوای امنیتی که تنها بدون کدام کمک تمام قوای امنیتی افغان رو ساحات مساقله که وجود داشتن به پای خود کردن و توانستن که تمام ساحات تحت پوشش خود داشته باشه و وقتی که عملات تهاجمی دشمن زیاد شد به می خاطر ما به مرکز هم پلانهای خود روان کردیم و از مرکز کمک خواستیم و خوشبختانه که مرکز توجه کرد و هم کمک های تازه نفس که به اینجا ضرورت بود از مرکز هم به وقت رسیده و انشاءالله یا هم عملها.
به چی تعداد از طالبان در مساقله حضور دارن جناب زواک؟
قبول تعدادشان دقیق معلوم نیست، ما چیزی گفتیم میکنیم.
آیا طالبان محل هستند، از خود هلمند هستند، یا ای که شورشان خارجی هم در جنگ مساقله اشتراک دارن؟
بله، برابر ما باید
گزارشات دقیق داشته باشیم و ارگانهای کشفی ما گزارشات دقیق داریم و تا که ما بفهمیم که آیا واقعیت هم کسی از خارجی هست یا نه.
آیا به مردم ملکی در جریان این زد و خوردها آسیب رسیده؟
طبالی در این برابر ما کدام راپورهای دقیق نداریم، چرا که قوای افغان کوشش خود را میکنه و کوشش نکایی خود کردن تا که به اشخاص ملکی و اشخاص که محل به اونجا در محل هستن برایشان خسارات، تلفات و زخمی نشوند.
آیا شما توان دفاع از مساقلعه را دارین یا این که احتمال سقوطش به دست شورشیان میره؟
ما بیشترم یادآوری کردیم که ما انشاءالله به هیچ وجه نمیواریم که تمام قوای امنیتی افغان ایتوان یادار که تمام فاحات ویژوالی مفرق قرار است تحت پوشش خود داشته باشه و به هیچ وجه نمیمانه که کدام صاحب مساقله و یا هم ویژوالی مساقله با سکوت رو برشه و این شبه قرات ها هست و هیچ وقت به هیچ وجه هم این صورت نخواهد گیر.
صحبت های عمر زواک سخنگوی والی هلمند را شنیدید. رادیو آزادی را روی آماج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید و تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری میشنوید که هدف از افزایش محاکم نظامی در پاکستان چیست. در رنگ‌های زندگی هم صحبت جالب داریم. هفت و 45 دقیقه با وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها از درگیری شدید در ولسوالی مساقله هلمند خبر می رسد. محمد شریف ولسوال مساقله گفته که شب گذشته ده ها تن از طالبان بسیاری از ساختمان های حکومتی را در مساقله در کنترل خود درآوردند. این در حال است که عمر زواک سخنگوی والی هلمند دیروز گفت که نیروهای افغان توان دفاع از مساقله را دارند و نیروهای تازه نفس هم به صفوف نیروهای امنیتی در هلمند پیوستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده عبدالعزیز حقانی برادر رهبر شبکه حقانی را در فهرست تروریست‌های جهانی گنجانده است. سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که به تازگی معاون رهبر طالبان تعیین شده از دیر بینسو تحت تعقیب واشنگتن بوده است. اسامبلی پارلمانی شورای اروپا یک انجمن زنان افغان را در فهرست نامزدهای نهایی جایزه حقوق بشر واسلاو هاول جای داده است. مقامات در کاپیسا میگویند که در ولسوالی های تگاب و علسای کم از کم 1000 تن علیه قوای حکومتی در جنگند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید امریکا و ترکیه جزئیات فنی توافق در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی را نهایی ساختند. با اساس این توافق ترکیه باید به طور کامل در حملات هوایی بین‌المللی علیه گروه دولت اسلامی سهم بگیرد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه احمد داود اوغلو صدر اعظم این کشور را موظف به تشکیل یک حکومت موقت ساخته است. رئیس کمیسیون انتخابات ترکیه دیروز گفت که انتخابات در اول ماه نوامبر برگزار خواهد شد. اکنون هم زرقونه منگل نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان دشمنتان را با دقت برگزینید. نویسنده مقاله تاکید دارد که رهبری جدید طالبان بهترین فرصت برای حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان است و اگر از این فرصت استفاده نشود، داعش از افغانستان یک سوریه یا عراق دیگر خواهد ساخت. فورن پالیسی در اشاره به نشر خبر مرگ ملا عمر می نویسد، در این زمان که ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان برای متحد شدن طالبان تلاش دارد، به پیشنهادات مصالحه میل چندان نشان نمی دهد. فورن پالیسی از بریدن ملا سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر با این گروه و اعلان حمایت ایمن الزواهری رهبر القاعده از رهبری جدید طالبان یاد نموده می نویسد، با در نظر داشت این تحولات پالیسی سازان امریکا باید انتخاب کنند که آیا برای برد نظامی رهبری فعلی طالبان را بیشتر ضعیف بسازند یا اینکه با استفاده از انسجام اندکی که هنوز هم در بین طالبان باقی مانده است با آنها سازش نمایند. نشریه در اشاره به پیشرفت‌های اخیر گروه دولت اسلامی می‌نویسد، خطر آن می‌رود که فرصت سازش با تندروان نسبتاً میانه‌رو
از دست برود. فورن پالیسی می افزاید که در راستای تلاش های سال در افغانستان در گذشته هم فرصت های از دست رفتند. نویسنده مقاله پالیسی امریکا برای شکست کلی طالبان را دلیل این مسئله می داند. در مقاله گفته شده است که حکومت افغانستان در حال حاضر روی دشمنانش غور می کند. نشریه می نویسد با وجود آن که دلایل زیاد برای مخالفت با فعالیت‌های طالبان مسلح موجودند، ولی طالبان نسبت به تهدیدی که داعش می‌تواند برای افغانستان ایجاد کند، میان روتر می‌باشند. نیویورک تایمز نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و روی مسئله گشایش دوسیه جنایی درباره کشته شدن غیر نظامیان افغان توسط نیروهای خاص آمریکایی در ولسوالی نرخ میدان وردک تمرکز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، اردوی آمریکا تحقیقات در مورد کشته شدن عبد غیر نظامی افغان را از سوی نیروهای خاص آمریکایی بین سالهای 2012 تا 2013 آغاز کرده است. یک سخنگوی اداره تحقیقات جنایی اردوی آمریکا در صحبت با نیویورک تایمز آغاز این تحقیقات را تایید کرده است. روزنامه می افزاید محققان افغان که به دستور رئیس جمهور ازبق حامد کرزی در این مورد تحقیقات کردند، محققین را ملامت کردند که بخشی از نیروهای خاص آمریکایی در ولسوالی نرخ میدان وردک بودند.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، تفصیل این موضوع را بشنویم که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده عبدالعزیز حقانی، برادر رهبر شبکه حقانی، را در فهرست تروریست‌های جهانی گنجانده است. سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی که به تازگی معاون رهبر طالبان تعیین شد، از دیره به این سو تحت تعقیب واشنگتن بوده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که عزیز حقانی از چندین سال در برنامه‌ریزی و انجام حملات با استفاده از وسایل انفجاری دست ساز علیه اهداف دولت افغانستان دخیل بوده و نیز پس از مرگ برادرش بدرالدین حقانی مسئولیت حملات عمده شبکه حقانی را به عهده گرفته. شبکه حقانی مستقر در پاکستان با القاعده ارتباط نزدیک داشته و به انجام شمار زیادی از مرگبارترین حملات علیه اهداف در افغانستان مقصر دانسته شده. ایالات متحده آمریکا قبلا 5 میلیون دلار بر سر عزیز جایزه تعیین کرده. اکنون دارایی‌های عزیز حقانی در مناطق تحت کنترل ایالات متحده آمریکا میتواند ضبط شود و معاملات تجاری آمریکاییان هم با او ممنوع است. شبکه حقانی با اسم گروه اسلامی در مخالفت با رژیم کمونیستی وقت در افغانستان در سال‌های 1970 میلادی ایجاد شد و در جنگ‌های داخلی هم سهم داشت. بر اساس گزارش، اکنون این شبکه در مناطق قبایلی پاکستان مستقر است و عملات مرگبار را در داخل افغانستان و پایتخت این کشور کابل انجام می‌دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
اکنون بشنویم که لوید رستیز قوای نظامی پاکستان دیروز به افزایش محاکم نظامی در این کشور دستور داد تا از این طریق به قضایای مربوط به تروریسم به سرعت رسیدگی شود. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا اظهار داشت که لوید رستیز این کشور جنرال راحیل شریف تعداد محاکم نظامی را در کراچی افزایش داد تا قضایای موجوده مربوط به تروریسم هر چه زودتر بررسی شوند. با گفته جنرال بجوا، لوید رستیز قوای نظامی پاکستان می‌خواهد با این عمل عناصر تروریست، جنایتکار و مافیا را در کراچی نابود کند. شریف برای نظارت از یک عملیات شبه نظامیان و قوای پلیس علیه گروه‌های جنایتکار به کراچی رفته است. تا حال معلوم نیست که همکنون چند محکمه نظامی فعال می باشند و چند قضیه مربوط به تروریسم در این کشور انتظار محاکمه می باشند، زیرا این محاکم در عقب دروازه های بسته و محل های نامعلوم انجام می شوند. کراچی یک شهر بندری می باشد که 20 میلیون نفوس دارد و مرکز تجارت پاکستان به شمار می رود. این شهر در وقتهای اخیر با خشونت های مذهبی، سیاسی و قومی روبرو شده است. شبه نظامیان پاکستان در سال 2013 سرکوب نمودن شورشیان مزنون را در این شهر آغاز کردند که در نتیجه آن درجه خشونت در این شهر به درجه چشمگیر کاهش یافت. اما گروه های حقوق بشر، پلیس و شبه نظامیان را متهم می سازند که جنگ های خیابانی و کشتارهای بدون محاکمه را براه انداختند. محاکم نظامی بعد از یک حمله بر یک مکتب در پشاور در ماه دسامبر دوباره در پاکستان فعال شدند تا شورشگران سرکوب شوند. پارلمان پاکستان حضور چنین محاکم را برای 2 سال تصیب کرده و قضایا از سوی حکومت‌های محلی به این محاکم فرستاده می‌شوند. محکمه عالی پاکستان هم در اوایل ماه جاری میلادی این ادعاها را که محاکم نظامی با قانون اساسی کشور مغایر می‌باشد رد کرده، ولی به متهمین حق داد که می توانند در محاکم ملکی علیه احکام این محاکم مراجعه کنند. کمیسیون بین المللی قانوندانان محاکم نظامی را محکوم کرده و آن را تخطی از وظایف محاکمه های عادلانه و شفاف می داند.
گزارش جالبه بشنویم از سمنگان که عواید حاصلات پسته به بیش از 4 میلیون دلار خواهد رسید. مسئولان انجمن میوه خشک در سمنگان از افزایش 100% حاصلات پسته در جریان امسال خبر میدهند. مجیب الرحمن حبیب‌زی از سمنگان این گزارش را فرستاده.
زارعین و مسئولان انجمن میوه خشک در ولایت سمنگان از افزایش 100% حاصلات پسته در جریان سال روان خبر میدهند. شمار زیادی از زارعین و باغداران پسته در ولایت سمنگان میگویند که به علت مساعد بودن اقلیم و توجه لازم اداره زراعت به باغهای پسته در طی همین سال حاصلات پسته افزایش چشمگیری یافته و از درک فروش این حاصلات به بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی عاید به دست خواهد آمد. مسئولان انجمن میوه خشک ولایت سمنگان نیز میگویند که حاصلات پسته نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش یافته و تا اکنون از باغ‌های موجود پسته در سمنگان بیش از 3000 تن پسته به دست آمده است. از سوی هم دکانداران و فروشندگان میوه خشک در ولایت سمنگان از نبود بازار داخلی برای فروش حاصلات زراعتیشان ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند با آنکه نسبت به سال‌های گذشته در طی سال روان حاصلات پسته در سمنگان افزایش قابل ملاحظه یافته است، اما وضع حاکم اقتصادی سبب رکود بازارهای فروش این محصول زراعتی شده است. قادر یکی از فروشندگان میوه خشک در رابطه افزود:
پسته مقصد یعنی می‌خریم، صد بیرون نمیریم، دمیدن دکان میخریم تا 1300 شد، 2000 شد، 3000 شد، بیشتر میخریم، اینا مغز میکنیم، مغزش کابل دوام کرده سایدون.
با آنکه بازارهای داخلی برای فروش پسته و سایر انواع میوه خشک در بازار شهر ایبک سرتر از هر زمانی به چشم می‌خورد، اما تجار میوه خشک می‌گوید که هنوز هم امید آنها برای فروش این محصول قطع نشده است و پسته به دست آمده را جهت فروش به کشورهای بیرونی صادر خواهند کرد. پسته‌ای که توسط تجار افغانی به کشورهای امارات متحده عرب، هندوستان و پاکستان صادر می‌شود، اکثراً در خود ولایت سمنگان پروسس و دسته‌بندی می‌شود. حاجی ناصر که از تجار میوه خشک در رابطه افزود:
بادام است پسته 250 گرم میشه، باز داخل کارتن میشه، کارتن باز 15 کیلو 20 کیلو 24 کیلو با ما روان میکنه. ما میتونیم که هندستان، پاکستان و دبی و ممالک اروپایی روان کنیم.
نظر به معلومات در جریان سال گذشته به بیش از 200 تن محصول پسته از باغ‌های موجود در سمنگان به دست آمده بود که عاید آن به بالاتر از 2 میلیون دلار آمریکایی میرسید. امسال زارعین و مسئولان انجمن میوه خشک در سمنگان میگویند که با بلند رفتن سطح حاصلات رقم عواید آن نیز به بیش از 4 میلیون دلار بالا خواهد رفت. یکی از اعضای این انجمن در مورد برادی آزادی گفت:
در سال جاری حاصلات که ما چی کردیم، تخمین کردیم و پیشبینی کردیم حدودا 300 تن مغز است که در حدود 3000 تن پسته با کلش شده برمیگره، بیشتر از 4 میلیون دلار حاصلات به دست می آورد.
در حال مسئولان در ولایت سمنگان از افزایش حاصلات پسته خبر می دهند که برعکس آن در ولایت بلخ کاهش سطح حاصلات پسته زارین را نگران ساخته است. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، سمنگان.
رنگ های زندگی.
میشه خدا معرفی کنین؟
بله، اسم محمد یونس است، مسئول پنجه اقتصاد سال دوم پنتون تابش.
در پلیسی که تحصیل میکنی، کارم میکنی؟
بله کار میکنم، درسام میخوانم و در رسانه‌ام کار کردیم.
چرا نخواستین که پنجه ژورنالیسم انتخاب کنین؟ چون در رسانه‌ام کار کرده بودین، یعنی یک تجربه هم داشتیم.
به خاطر که در رسانه طبعا این همه چیزا را آدم خود تئوری میآموزه، پس بعد از خوانن خوب اسکیل میآمدم بیاموزه، اما علاقی من چه یک چیز بود تا خودتان بهتر میفهمین. کار شکل نیست که آدم چیزی را بخونه در مرشته خود برای بخود کار پیدا کنه، فقط کار آل شکل شده که تو باید پول پیدا کنی. به نمی خاطر من با مو اقتصاد علاقه داشتم، خواستم که اقتصاد بخونم.
کار میکردین در رسانه؟ آیا حالا هم کار میکنین؟
نه خیر، نه فعلا، دکان صرافی بودیم، سر شاهزاده بودیم، در اونجا کار میکنم.
خب چطور نتونستین که کار رسانه‌ای را پیش ببرین؟ خوشایند نبود؟ مشکل بود؟ چیگونه؟
نه خیر نه، یک تجربه که خودم کردیم معمی بوده که در یک بخش رو که بودیم تلاش نکردیم که تمام بخش ها را یاد بگیرم و کوشش کنم که پیشرفت کنم، بینمی دلیل شکل شد که ما باید از رسانه برایم و بخش دیگر رو باید انتخاب میکنیم، بخش ما از بین رفت یا شکل نمیخواستم دیگر ایش ادامه بتم و بعد اگر بخش ها دسترسی نداشتم به می دلیل باز ما مجبور شدم که از رسانه برایم. کسی که در یک دفتر کار میکنه فرض میکنیم در یک بخش کار میکنه تلاش کنه که دیگر بخش هاش بیاد بگیره، زمانی که اگر به بخش خودش هم کار نبود او آدم باشه که در یک بخش دیگر استخدام شود. مثل مواری نشه، می تجربه خودم از سمیر برتان قصه میکنم. من در یک بخش خوب ماهر بودم، اما کار از میشد تا مدیرت شما میتونستم پیش برم، اما در دیگر بخش آگاهی نداشتم. بینمی دلیل شکل وقت شد که بخش ما را گفتنی دیگه نمیخوایم همچون یک بخش باشه در این رسانه، مجبور شدیم ما دیگه برمانیم، چون من اگه استعداد نشان ندادم تلاش نکردم که باید یک بخش دیگه ما کار کنم، به این دلیل از رسانه برآمدیم و خلاص.
حالا که در بیرو کار میکنی چی فکر میکنی که اوجا راحت تر بودی یا ایجا؟
نه خیر، طبعا دفتر بهتر است، ما نمیتونیم ترجیح بدیم دکان، کار کار است، کدامایی به نداره از نظر ما البته، اما کار باز فرق میکنم، پوزیشن و سیستم کاری، جنجال کار ایگا پا فرق میکنم.
حالا چی میخوایی؟ تلاش میخوایی بکنی که دیگه چیزا رو یاد بگیری یا بازم میخوایی که در دکان هستی و کار دکان تنها پیش ببری؟
نه خیر نه، تلاش میکنم، فعلا هم خب گفتم مسئله هستم، استاد که خلاص کنم حتما باز دیگان پستای درست میخوام، تلاش کنم درست درس بخونم، البته تو نه که یک وقت بنزم خلاص شوم و چیزا یاد نداشته باشم، کوشش میکنم درس بخونم پس یک پوزیشن درست و مناسب به خود بگیرم.
موفق باشی و آرزویت برسی.
زنده باشین، تشکر.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون در این برنامه پشتو با اجمل اند باشید. انصب سلام و خوش آمدین.
دیر ازیت همانه مصطفی صدیقی قدرمان دوستانو تا